محترم و اوریدون کیو، اوس با شهریار پرهیزگار در تا دا آل عمران سوره لا یو سلو شپک چلویختم چخه تر یو سلو اتا چلویختم آیاتونو پوری تلاوت واوروی چه ورپسی دا پختو جباره هم اوریدلی شی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له سهارنۍ او ساعت خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی. ایزانو، نن د سه شنبه ورځ د 1402 لمریز کال د لړم د میاشتې نهمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې یو جشمه نیټه ده چې د 1445 قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. ایزان الله معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د روسیه او د اسرائیل د رژیم ترمنځ د لانجو د زیاتوالي پاکله یو سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ، او له هغه وروسته به هم په تېره اونۍ کې د ایران او افغانستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به د اسرائیل له رژیم څخه د امریکا د ملاتړ پاکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. pashto@yahoo.com ایمیل ادرس چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. البته www.parsi.ir/ps مو هم د ویب پاڼې ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران استازی په ملګرو ملتونو کې ویلي چې ایران به هر ډول ګواښ ته پریکنده ځواب ورکړي. د طوفان الاقصی 15مه ورځ 10000 نه زیات فلسطینیان شهیدان سوي. سینستانو په غزه کې د مقاومت په کمین کې ختلي. ایران د افغانستان له زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړي دي، او حماس د اسرائیلي اسیرانو د خوشي کولو لپاره چمتووالی ښودلی ده. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی له اسرائیل رژیم څخه د امریکا ملاتړ ته په اشارې سره خبرداری ورکړ چې تهران به هر ډول ګواښ ته ځپونکی ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران استازی امیر سید ایروانی د دې په بیانولو چې امریکا له اسرائیل رژیم څخه په ملاتړ او د فلسطیني ولس په همغږنې سره د جنګ په لټه کې دی وویل، له اسرائیل رژیم څخه د امریکا ملاتړ په غزې باندې د روانو غمیزو او د سیونیس رژیم د بې حده ظلمونو او جنایتونو یو ټولو ستر لامل دی. هغه د دې په بیانولو چې ایران په سیمه کې د ثبات په لټه کې دی زیاته کړه، د ټینشنونو د زیاتوالي څخه د مخنیوي او په غزې باندې د سیونیس رژیم د بریدونو د ختمېدو او فلسطینیان سره د سمدستي بشردوستانه مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې له هلو ځلو سره د پیوستون اعلان کوي. د ایران استازی یادونه وکړه چې تهران د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د مسودې په چوکاټ کې هر ډول ګواښ او یا برید ته چې د هغه ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي پریکنده ځواب ورکوي. نن سه‌شنبې کې هم په غزې کې په عامو فلسطینیانو باندې د سیونیس رژیم بمبارۍ دوام موندلی دی. سیونیس ځانګرو ځواکونو د غزې بیت حانون ته ننوتی دي، او د مقاومت د ځواکونو په کمین کې ختلي او سخت مرګ ژوبله راوښتې ده. د سیونیس رژیم ځانګړو ځواکونو د امریکایانو په ملګرتیا په غزې کې د بیت حانون سیمې ته ننوتلي دي چې د فلسطیني مبارزینو له سخت مقاومت سره مخ سوي او مرګ ژوبله راوښتې. فلسطیني سرچینې تسنیم ته ویلي دي چې د سیونیس رژیم ځانګړو ځواکونو د فلسطیني مبارزینو سره په نښته کې ټپیان سوي دي. د سیونیست رژیم د ټپي سوي فوځیانو یوه چورلکه په نیواکي فلسطین کې د شتود د سیونیست میشتې ښارګوټۍ روغتون مخې ته ناسته کړې ده چې انځورونه یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره سوي دي. سیونیستانو د بیت حانون په ختیځو سیمو کې د خپلو ځواکونو د ایستلو په موخه سختې بمبارۍ کړې دي. دغه جنایتکار رژیم د بیت حانون له سیمې نه ماسیوه په غزې کې د انډونیزیا د روغتون په چارچاپیر باندې هم بمبارۍ کړي دي چې ورسره په یاد روغتون باندې د اسرائیل د رژیم له لوري د هوایي بریدونو سختې اندېښنې رامنځته سوي دي. همدارنګه سیونیست رژیم د لبنان په جنوب کې د یاتر او الصالحاني په ښارګوټو هوایي بریدونه کړي. په غزې کې د ځایي سرچینو په وینا تر دې دمه د خلکو په کورونو او د روغتونونو په شاوخوا باندې د اسرائیل د رژیم د هوایي بریدونو د امله د ښځو او ماشومانو په شمول د شهیدانو شمیر 10000 تنو ته رسېدلی دي، او د ټپیانو شمیر هم له 40000 نه اوښتی دي. د فلسطیني شهیدانو او ټپیانو په بدنونو باندې د فاسفوریک کیمیاوي زهرجنو موادو اثر لیدل کیږي چې د سیونیست رژیم له لوري د ممنوع او کیمیاوي وسلو د استعمال ښودنه کوي. د یونیسف له راپور سره سم په عامه تاسیساتو او د خلکو په کورونو باندې د اسرائیل د رژیم د بریدونو اکثره قربانیان ماشومان دي. یادی داری ویدی چې په غزه باندې د سیونستانو له لوري د اوبو د بندولو د عمله فلسطینیان د څښاک اوبه نه لري او که معاصره ختمه نسي نو یوه لوی ناورین رامنځته کیدونکی دی. په غزه کې د فلسطین د کورواکې ادارې د اطلاع رسونې دفتر اعلان وکړ چې سیونیستي رژیم د جنګ له پیله تر اوسه پورې په غزې باندې 13,000 تنه بمونه غورځولي دي. تر اوسه پورې د سیونستانو په بمبارونو کې د غزې د ښار نیمایي کورونه وران سوي او له 1,000,000 نه زیات عام وګړي بې کوره سوي دي. په فلسطین کې د حماس د غورځنګ ویاند حازم قاسم تیره شپه اعلان وکړ چې د غورځنګ د اسرایلي اسیرانو د خوشي کولو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. دیر له راپور سره سم د حماس د غورځنګ ویاند وویل موږ په دې شرط چې اسرایل رژیم ټوله فلسطیني اسیران خوشي کړي د اسرایلي اسیرانو خوشي کولو ته چمتو یو. هغه زیاته کړه سیونیست رژیم په دروغ سره وایي چې د خپلو اسیرانو د خوشي کولو لپاره هڅه کوي، حال دا چې په غزې باندې د ړانده بمبارونو په وسیله د خپلو اسیرانو ژوند په خطره کې اچوي. دا په داسې حال کې دی چې سیونیست رژیم په غزې کې د خلکو په کورونو او په عامه تاسیساتو باندې بمبارۍ ته دوام ورکوي چې د امله یې د غزې نیمایي ښار وران سوي او د ښځو او ماشومانو په شمول 10,000 فلسطینیان شهیدان سوي. همدارنګه د دغه رژیم په ړندو بمبارۍ کې 50 اسرایلي اسیران هم وژل سوي دي. په خراسان رضوي کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سره میاشې د کمیټې مشر وویل په ایران کې د خلکو له لورې افغان زلزله ځپلو لپاره راغونډې سوي بشري مرستې هرات ته استول سوي دي. په خراسان رضوي کې د سره میاشې د کمیټې مشر محسن زاکریان په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو ته په اشارې سره جوته کړه د ایران له لورې د ولسي مرستو یوه جوپه د دوغارون سرحد له لارې هرات زندجان ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. هغه یادونه وکړه چې د ایران له لورې د بشري مرستو وهمه جوپه ده چې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې افغان زلزله ځپلو له ترمنځ ویشل کیږي. زاکریان وویل چې په یاده جوپه کې له 250 ټنه زیات غوړي، وریجې، تیاره خواړه، فرشونه او روغتیایي توکي شامل دي. د افغانستان په هرات ولایت کې په تیرو میاشتو کې سختې زلزلې په زرګونه خلکو ته زیان رسولی دي. د روسیې ولسمشر د دې په بیانولو چې امریکا او ملګرو یې په نړۍ کې د جنګ له اوره ګټه پورته کوي وویل امریکا په افغانستان، عراق، فلسطین او اوکراین کې د روانو ناخوالو د رامنځته کېدو اصلي لامل ده. پوتین رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې امریکا خپل نړیوال واک له لاسه ورکړی دی. د نړۍ په مختلفو سیمو کې د تاوتریخوالو او جنګونو په رامنځته کولو سره د خپلو سیالانو د کمزوري کولو په لټه کې ده. هغه یادونه وکړه چې امریکا او د هغه ملګري چې په اوکراین کې د زلنسکي له رژیم ملاتړ کوي په فلسطین کې هم د سیونیست رژیم د جنایاتو ملاتړي دي. د روسیې ولسمشر په غزه کې د اسرایل د رژیم له لوري د فلسطیني ماشومانو او ښځو عاموژنې ته په اشارې سره وویل کله چې په خپلو وینو ککړ د ماشومانو انځورونو ته ګوري له غوسې څخه بې تابه کیږي، خو یوازې د احساساتو ښودنه کفایت نه کوي. پوتین زیاته کړه فلسطینیان سره د مرستې یوازنۍ لاره د اسرایل د رژیم له ملاتړ سره مبارزه ده، هغه کار چې موږ په اوکراین کې هم ښکیل یو. د روسیې ولسمشر وویل هیڅ یوه پلمه د اسرایل د رژیم له لورې د فلسطیني ښځو او ماشومانو د هموجنې جنایت نسي توجیه کولای. ستونزه یوازې د یوه خپلواک فلسطیني هیواد په جوړېدو او رسمیت پیژندنې سره هوارېدای سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سره میاشتې کمیټې د درملیزو چارو مرستیال پیمان نامدار د افغانستان په زرنج ښار کې د یوه کلینیک د پرانستل کېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سره میاشتې دغه چارواکي ویلي دي چې په ایراني کلینیکونو کې متخصص ډاکټران او د عمومي اپریشنونو سهولت افغانان لپاره رامنځته سوي دي. هغه هیله وښوده چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ایران د سره میاشتې د کمیټې د کلینیکونو د پرانستل کېدو لپاره زمینه برابره سي. په دې وروستۍ کې په هرات ولایت کې سخت زلزلې سوي چې د امله یې ګڼ شمېر افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه د افغانانو د جبري ایستلو نیټه په نږدې کېدو ده، د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي اعلان وکړ چې ټول هغه افغان مهاجر چې قانوني اسناد نه لري په دوو پړاوونو کې له پاکستان څخه ایستل کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر له دغه هیواده د افغان مهاجرینو د ایستلو په اړه وضاحت ورکړ. جی نیوز د سرفراز بوکټی له خولې لیکلي چې په لومړی پړاو کې به هغه پناه غوښتونکي چې د استوګنې او سفر اسناد نه لري له پاکستانه وایستل سي. هغه زیاته کړه د مهاجرینو سره به مناسب چلند وسي او د چارواکو لخوا ورته لارښوونه سوې چې د ښځو، ماشومانو او لویانو سره په درناوی چلند وسي. البته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له دې مخکې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې هغه کسان چې اسناد نه لري باید د پاکستانه ووځي، که نه وي د حکومت له لوري په زوره به وایستل سي او شتمني به یې هم کنګل سي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی د روسیا او د نیواکر سیونیس رژیم ترمنځ د لانجو زیاتېدل، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي. مسکو ته د فلسطین د حماس غورځنګ د استازو له سفر وروسته د اسرائیل او د روسیې ترمنځ شخړه زیاته سوې ده. په دې لړ کې د سیونیس رژیم د بهرنیو چارو وزارت په نیواکي ټاټوبو کې د روسیې سفیر اناتولی ویکتروف مسکو ته د فلسطین د حماس غورځنګ د پلاوي په سفر باندې اعتراض کې احضار کړ. د خپرو شویو راپورونو پر اساس د حماس د سیاسي دفتر د غړي موسا ابو مرزوق په مشرۍ د دغه غورځنګ یو پلاوی د روسیې له څو سیاسي چارواکو سره کتنې او خبرې اترې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې زمینه کې وویل چې د فلسطین د حماس غورځنګ له پلاوي سره په کتنه کې له غزې ترانګې څخه د روسیې د ښاریزو د ایستلو او د یرغمل کړای سویو کسانو د خوشي کولو په هکله بحث او خبرې اترې سوي دي. حماس غورځنګ هم د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د جنګ په هکله د روسیې د ولسمشر پوټین د دریزه او په غزې ترانګې کې د جنګ د بندولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو قدرونه کړې ده. د اروپا او د آسیا په چارو کې د سیونیس رژیم د خارجه وزارت یوه چارواکي سیمون هالپرین د روسیې سفیر ته وویل اسرائیل د مسکو لخوا د حماس غورځنګ په صریح ډول نغندل ډیر جدي کړي. د سیونیس رژیم او د روسیې اړیکې په تیرو کلونو کې د سیمې له بدلونونو او شرایطو څخه په اغیزمنېدا سره له شخړو ډکې وي. دغه شخړې د سوریې له کړکېچ او دغه کړکېچ ته د ماسکو په ورګړېدا او د سوریې د واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو پر ضرورت باندې ټینګار سره له ډېرو ټیټو هسکو سره مخامخ دي. خو په تیر کال کې د اوکراین په جنګ سره د روسیې او د سیونیس رژیم شخړې مخ په زیاتېدو دی. د لویدیځو هیوادونو په څنګ کې له اوکراین سره د سیونیس رژیم ملګرتیا په تیره بیا د کیف په وړاندې د واشنګټن له سیاستونو سره د اسرایلو ملتیا د مسکو او د تل ابیب ترمنځ شخړه نوره هم زیاته کړې ده. اوکراین ته د اسرایلو لخوا د پوځي تجهیزاتو استول، د امریکا د سیاستونو ملاتړ کول او د روسیې پر ضد د لویدیځ د بایکاټ د سیاستونو د اعمالولو ملاتړ سبب سو چې د مسکو چارواکي عملا په وسلو باندې د اوکراین د سنبالولو او د روسیې پر ضد جنګ کې له اوکراین سره د مرستې کولو په هکله د اسرایل د رژیم د اقداماتو په هکله خبرداری ورکړي. دغه شخړې په تیرو میاشتو کې په اوکراین کې د جنګ په زیاتېدا او د روسیې پر ضد د اسرایل د رژیم د دریځونو په غوره کولو سره زیاتې سوې دي. په دې ډول چې څه موده مخکې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د سیونیس رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو له کتنې وروسته ماسکو سیونیس رژیم د روسیې د ونډو له بازار څخه حذف کړ. په تیرو اونیو کې د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو د حملو په زیاتېدا سره د روسیې چارواکو تل د اسرایل د حملو د بندولو او د اوربند د ټینګولو غوښتنه کړې ده. د فلسطین په غزې ترانګې باندې د اسرایل د اپارتاید رژیم په پرله پسې څو اونیو بریدونو کې د غزې ترانګې څه د پاسه 8,000 ملکي وګړي شهیدان سوي او له 20,000 څخه زیات ژوبل دي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او د هغې ټولو متحدینو له سیونیس رژیم سره د مرستې لپاره خپل ټول امکانات په کار اچولي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د اسرایلو جنایتونه غندلي دي او د اوسنۍ جنګ د ختمولو لپاره بیلابیل پلانونه وړاندې سوي دي. د سیونیس رژیم مشرانو او سرغنو په تیرو څو ورځو کې په ځلونو ویلي دي د فلسطین په غزې ترانګې باندې د بریدونو د ختمولو لپاره د منځګړیتوب منلو ته چمتو نه دي. د روسیې لوړ رتبه چارواکو دغه مسلې ته پام سوی دی. د روسیې ولسمشر پوتین په دې زمینه کې وویل نړیواله ټولنه باید د هغو شاریزو په فکر کې اوسي چې د اسرایل د رژیم په بېرحمانه بریدونو کې کړیږي او وژل کیږي. روسیه د غزې د کړکېچ د حل کولو او د اسرایل د پوځ او د فلسطین د حماس غبرڅنګ ترمنځ د روان جنګ د ختمولو لپاره چمتووالی لري. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو وس به هم د تاریخ پاڼې خبرونه واورئ او لا هغه ورسته به هم په تیرونۍ کې د ایران او افغانستان مهمو پیښو ته یې وکتنه وکړو او په پای کې به هم د اسرایل له رژیم څخه د امریکا د ملاتړ پکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته سهارنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. پښتو نه نیوی اتیا هو ډاٹ کام مو ایمیل ادرس دی. ستاسو نظر ته سترګې په لارې یو او په لوی خدای مو سپارو.
د تاریخ پاڼه. عزتمن اوریدونکو اوس ما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې و منی. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهې ورځ یا سه شنبې د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الثاني یا دوهمې خور له 15 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 1 نیټې سره سمون خوري. اتنی وی کال پخوا د 1404 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه د ایران د ملي شورا جرګې د قاجاریه لړۍ د ورستي بچا احمد شاه په څنګ تکول سره د دغه لړۍ ختمېده اعلان کړه او په دې ډول په ایران کې د دغه لړۍ 1515 کلنی حکومت ختم شو. د قاجاری لړۍ له ختمېدو وروسته د برتانیې په لاس وهنو او د سیسو سره په ایران کې د رضا خان په مشرۍ موقت حکومت تشکیل شو. رضا خان له دې نه 4.5 کاله وړاندې په یوې برتانوي کودتا سره په اقتدار کې راغی او ورو ورو د حکومت په یو ډیر قدرتمن کس بدل شو. هغه د قاجار د لړۍ له ختمېدو نه یوه میاشت پس ځان بچا وباله او په ایران کې د پهلوي لړۍ بنیاد کېښود. د غلړۍ د برتانیې او امریکا لخوا د ایران د ملت د زپلو او د ملي سرمایو د لا لوټولو لپاره زمینه برابر کړه. سلویست کال مخکې د 1425 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه په فارس خلیج کې پر تجارتي کشتیو باندې د عراق د بریدونو په وجه امنیت شورا 1540 پریکړه لیک صادر کړ. د ایران پر ضد د تپیلي جنگ په بهیر کې له 1425 لمریز کال نه په فارس خلیج کې پر تجارتي بیړیو باندې د عراق د باسي رژیم د هوایي ځواکونو د بریدونو وروسته او د دغې سیمې د امنیت د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 1903 میلادي کال د اکتوبر په اخره چې د 1415 مریز کال د لړم د میاشتې له نهمې نیټې سره برابر وه 1540 پریکړه لیک صادر شو او په نړیوالو اوبو کې د تجارتي بیړیو د تګ راتګ پر حقوقو باندې ټینګار وشو او له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه وشوه چې دغه حقوق رعایت کړي. په دغه پریکړه لیک کې له دوو متخاصمو لورو څخه وغوښتل شول چې په فارس خلیج کې خپلې نښتې پای ته ورسوي او د څنډو هیوادونو د مخکني بشپړتیا د خیال په ساتلو سره هغه ته احترام وکړي. دغه پریکړه لیک په داسې حال کې صادر شو چې عراق د ایران پر تیلي بیړیو او ترمینالونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ او د ملګرو ملتونو د منع کېدو موضوع ته بېله پامه د سیمې پر ناامن کېدو ټینګار کاوه. نه دیرش کاله پخوا د 1940 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د هندوستان د هغه وخت لومړی وزیر میرمن اندرا ګاندي د خپلو دوو تنو ساتونکو په لاس ترور او ووژل شوه. دغه دوه بریده کوونکي چې سیک مذهبه وو، میرمن ګاندي د هند په پنجاب صوبه کې په ګولډن ټیمپل باندې چې د سیکانو لپاره یو مقدس ځای ګڼل کیږي د حمله د حکم د جاری کولو په دلیل وبجله. سیکان چې د هند د نفوسو 2% او په پنجاب صوبه کې اکثریت تشکیلوي، د خپل عبادت په دغه ځای کې د وسلو پر غونډولو سره د پنجاب صوبې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د وسلې شورش په لټه کې وو. میرمن اندرا ګاندي چې د هند د خپلواکۍ د یوه اصلي مشر جواهر لال نیرو لور وه، په 1968 میلادي کال کې د خپل پلار له مرګه 3 کاله وروسته لومړی وزیر توپ ته ورسېده. اندرا ګاندي د هند په کانګرس ګوند کې د خپل پلار نهرو په مرستې او لارښوونې سره د ترقی مرحله پلې کړې او خپل لومړی وزیرتوب په کلونو کې د هند په ستر او زیات نفوس لرونکي هیواد کې له ګڼ شمېر مشکلاتو سره سره مخامخ شوه. له بیلتون غوښتونکو سیکانو سره د مقابلې کړکېچ له دغو مشکلاتو څخه و چې د اندرا ګاندي د ځای ناستې او زوی یعنی راجیو ګاندي په دوران کې هم دوام ومون.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي له یو شمېر شیعه عالمانو او منتفیزینو سره ملاقات او خبرې اترې وکړې. په دغه ملاقات کې صادق شاه غاسي او سید حسین فاضل زاده د نورو په استازیتوب په افغانستان کې د امنیت له تامینېدو خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک پس له 40 کلونو د خپلواک حکومت خاوند شوي، په دې وجه باید له رامنځته شوي زرین فرصت څخه د هیواد د پرمختګ او ترقی او د نظام د استحکام په لړ کې استفاده وشي. د هغوی په وینا د افغانستان ټول خلک په تیره بیا د دغه هیواد اهل تشیع له طالبانو د ملاتړ په لړ کې لټي ونه کړي او اهل تشیع عالمان د خلکو د مختلفو پرګنو ترمنځ د یووالي رامنځته کولو په لړ کې کوشش وکړي. په دغه ملاقات کې ښاغلی حنفي هم څرګنده کړه افغانستان په هیواد کې د اوسیدونکو ټولو قومونو ګډ کور دی او موږ د خپل هیواد د ټولو ګرانو خلکو د حقوقو د خیال ساتنې په لړ کې هلې ځلې کوو.
عزیزانو، په تیرونۍ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی د مرکزی آسیا لپاره د اروپایي اتحادیې د پراختیایي مرستو له مسؤل او د افغانستان لپاره د دغې اتحادیې له مرستیال سفیر سره وکتل. حقانی له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې له ملګرتیا په قدرونې سره وویل د مرستو اعلان شوې اندازه ډیره زیاته ده، خو مثبته نتیجه نه لیدل کیږي. هغه د مرستو ضایع کیدو ته په اشارې سره زیاته کړه د مرستو زیاتره برخه د هغو مؤسسو او پروژو په اداري چارو کې لګیږي چې ضرورت ورته نشته. په افغانستان کې د طالبانو د کډوالو د چارو وزیر په دوام کې له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې دغه مرستې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د کورونو، کلینیکونو، ښوونځیو او نورو بېخبناو او بنیادي پروژو په جوړولو ولګوي. حقانی زیاته کړې ده چې دغه وزارتخانه په تیبشت ولایتونو کې د مهاجرینو خارګي لري او له نړیوالو ارګانونو او هیوادونو یې وغوښتل چې د ستنېدونکو کډوالو لپاره په دغو خارګیو کې د ژوند د ابتدایي امکاناتو او ضروري ودانیو د جوړولو په کار کې مرسته وکړي. دواړو لورو په دغه ملاقات کې د هرات د زلزلې له امله د افغان کډوالو د ستونزو او له هغوی سره د مرستو د څرنګوالي په اکله هم خبرې اترې کړي دي.
تهران رادیو مینوالو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام په دوام کې درته هرکلی وایو. تیره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت په پنجشیر ولایت کې یوې غونډه کې امریکا په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ستره خلاف ورزي کوونکې وبلله. د کابل د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر خیرالله خیرخواه هم په دغه غونډه کې د فلسطین د مسالې په وړاندې د ځینو اسلامي هیوادونو په چوپتیا نیوکه وکړه. هغه زیاته کړه اسلامي هیوادونه په تیره بیا 22 عرب هیوادونه د امریکې له ویرې په فلسطین کې د جنگ او د بیګنا خلکو د وژلې تشه ننداره کوي. د خیرخواه په وینا له نورو اسلامي هیوادونو نه علاوه نن سبا 22 عرب هیوادونه موجود دي چې خولې نشي کولای چې د هغو ورونو مرسته وکړي چې وژل کیږي او سوځول کیږي. په دغه غونډه کې فصیح الدین فطرت هم وویل کومې جبهې چې له افغانستانه بهر جوړې شوې دي د دې هیواد په خلکو کې د تفرقې لپاره دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د معدنونو وزیر شهاب الدین دلاور هم څرګنده کړه چې په وروستیو دوو کلونو کې مو د معدنونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق مخه نیولې ده. د دې مخکې هم د طالبانو د حکومت چارواکو د فلسطین په خلکو باندې د صهیونیستي رژیم حملې غندلې وې. د افغانستان د چارو کارپوه علی رضا شریفی پور په دې حکله وایي په خواشینۍ سره د عربو هیوادونو او مسلمانانو د کمزورۍ یو ټکی تفرقه او د ګډ دښمن یعنی صهیونیستي رژیم په وړاندې په خپلو کې د وحدت او یووالي نشتوالی دی. دغه رژیم هم تل له دغې کمزورۍ ګټه پورته کړې ده. په عین حال کې ځینې ډلې او هیوادونه صهیونیستي ضده شعارونه ورکوي خو هیڅکله له دغه رژیم سره په اوله لیکه کې له جنګېدونکو ډلو سره عملي ملګرتیا نه ده کړې.
په پاکستان کې هم تیره اونۍ مختلف پیښې او بدلونونه راغلل چې تر ټولو مهم پکې ناقانونه افغان کډوالو ته د پاکستان د حکومت د خبرداریو دوام و. په همدې لړ کې د پاکستان د بلوچستان د صوبایي حکومت بیان وویل چې کوم افغان کډوال چې د اقامت قانوني اسناد نه لري او د نومبر تر اوړومبۍ نیټې له پاکستانه ونوځي نو د قانون له مخې به ونیول او زنداني کړی شي. هغه زیاته کړه افغانستاني شاریزو ته د یوه میاشتې مهلت یوازې څو ورځې پاتې دي او له هغې وروسته به هغه کډوال چې پاکستان یې غیر قانوني ګڼي نیول کیږي او قانوني چلند به ورسره وکړی شي. په داسې حال کې چې اعلان شوی مهلت لا نه دی ختم شوی خو ځایي سرچینې وایي د پاکستان پولیسو کور په کور تلاشۍ شروع کړي او د شپې مهال د افغان کډوالو کورونو ته ننوزي او هغوی زندانی کوي. لدی مخکې پاکستانی رسنیو رپورت ورکړی و چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د یو میاشتنی اولټیماټوم له ټاکلو وروسته ډیر افغانستانی کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. همداشان په تېره اونۍ کې خبري سرچینو اعلان وکړ چې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه پاکستان ته د مالونو صادرات تېر کال 80% زیات شوي او له ایران څخه پاکستان ته د 1.5 میلیارد ډالرو صادرات شوي دي. د ایران او پاکستان د سوداګرۍ خونې سکرتر فهمینه دامرودی په شهر کورد کې د پاکستان د امکاناتو او ظرفیتونو د معرفي کولو په کانفرانس کې ویل چې پاکستان د چابهار بندر خپل حریف ګڼي، خو د ایران له نظره دغه بندر او پاکستان د چابهار بندر بشپړوونکي دي. هغې زیاته کړه چې پاکستان د ایران ټایلونه او سرامیکونه د هغو د رنګ و لعاب او قیمت په وجه خوښوي. د ایران او پاکستان د سوداګرۍ خونې منشي په دوام کې وویل یو بل محصول چې پاکستان له ایران څخه په زیاته اندازه پیری د وچې دنیا ده. دا محصول په پاکستان کې پروسس کیږي او بیا ایران ته راستنیږي او د اترو په صنعت کې کارول کیږي. میرمن دامرودی دې ته په اشاره سره چې پاکستان ته د شیانو صادراتو تیر کال 80% وده درلوده وویل، تیر کال له ایرانه پاکستان ته د 1.5 میلیون ډالرو صادرات وشول. هغې څرګنده کړه معدني سونګ، شیدې او لبنی محصولات، د مارغانو هګۍ، میوې، پلاستیکي مواد، کوټل شوي وسپنه، کیمیایي محصولات او قالینونه پاکستان ته د ایران صادراتي شیان دي. د ایران او پاکستان د سوداګرۍ خونې منشي زیاته کړه تیر کال د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایران اختصاصي نندارتون جوړ شو او دغه هیواد د ډیرو شیانو د معرفي وړتیا لري. په عین حال کې د ایران او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال مشر په وینا، پاکستان ته د ایران صادرات د سیستان او بلوچستان له سرحدونو څخه کیږي. په شهر کورد کې د پاکستان د ظرفیتونو او وړتیاو د پیژندګلوۍ په غونډه کې امان الله شهنوازی ټینګار وکړ چې پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو په ارزښت ټول ټال 360 آیټمه شیان صادریږي او له دغه هیواد بیا 1500 زره ټنه وریجې ایران ته واردیږي.
دوستانو، تیرونه په داسې حال کې چې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر محمد نواز شریف له لندنه پاکستان ته ورسید، تیر وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان په اداري فساد کې مجرم وپیژندل شو او محکمې ضمانت هم ونه منه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د خپل خوښې له جلا وطنه ستون شو او له ملي ټاکنو 3 میاشتې وړاندې اسلام آباد ته ورسید. د هغه ګوند یعنی مسلم لیگ نواز په ښکاره اعلان کړی چې نواز شریف به د ګوند لخوا د صدر اعظم لپاره کاندید وي. نواز شریف 4 کاله وړاندې په پاکستان کې د فساد په تور زندانی وو، خو د درملنې لپاره ورته انګلستان ته د تلو اجازه ورکړی شوه او له هغه وروسته بیرته ستون نه شو. 4 ورځې وړاندې د اسلام آباد یوې محکمې ضمانت صادر کړی وو چې نواز شریف به هیواد ته د ستنېدو پر مهال نه نیول کیږي. په اصل کې د پاکستان محکمې د یوې پریکړې په صادرولو سره د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیرته ستنېدو ته لاره هواره کړه. نواز شریف له 2019 کال راهیسې د خپلې خوښې په جلا وطنۍ کې په لندن کې دېره وو او اوس محکمه وایي چې له هغه څخه به د مالي فساد په تور د احتمالي نیونې په وړاندې ملاتړ وکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د اعلان له مخې نواز شریف له لندن څخه اول سعودي عربستان ته لاړ، چې خودنه کوي د تیر پړاو په شان عربستان پاکستان ته د نواز شریف په ستنېدو او احتمالا د حکومت په ترلاسه کولو کې لاس لري. د سیاسي چارو کارپوه عباس فیاض په دې حکله وایي، پاکستان ته د نواز شریف تګ به د دغه هیواد سیاسي بدلونونه خامخا بدل کړي. په داسې حال کې دي چې مخالف ګوندونه سیاسي ډګر ته د هغه پستنېدو اعتراض او نیوکه لري، ځکه باوري دي چې نواز شریف د محکمې لخوا له هر ډول سیاسي فعالیت منع شوی او جزایی حکم لري چې باید خپل جیل تیر کړي. خدا ځخکاری چې احتمالا د پاکستان د پوز او عربستان ترمنځ د ترسره شوو غږملتیاو له امله به نواز شریف یو ځل بیا انتخابات وګټي او وزیر اعظم بشي.
عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. ل اسرائیل او د امریکای ملاتړونه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ل اسرائیل څخه د امریکا د بخرت ملاتړونو او د هغو د دلیلونو په باب ل یو ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پوهیږئ، اسرائیل په منځني ختیځ کې د ژغورونکو غورځنګونو د ځپونکي او کنټرولونکي او د تفرقه او درز د عامل په توګه د امریکې یو پوځي مرکز په وروستیو لسیزو کې په لویدیځه آسیا سیمه کې او په نړیواله سویه د اسرائیلو له ګټو سره په مطلقې غږملتیا او هر اړخیز ملاتړ باندې ولاړ دی. دغه هیواد د هغو هیوادونو په لیکه کې راځي چې په تیرو کلونو کې تل د وحشي صهیونستانو له جنایتونو او وحشي توبونو ملاتړ کړی دی او جنایتکار صهیونستي رژیم د امریکې او لویدیځوالو د همدغو ملاتړونو په واسطه په دغو کلونو کې خپلو جنایتونو او وحشي توبونو ته دوام ورکړی دی. امریکا له دغه جعلي رژیمه ته د خپلو ډیرو زیاتو او بې کنټروله پوځي او مالی مرستو په وړاندې کولو کې هیڅ حد او حدود نه پیژني او د هغو لپاره هیڅ شرطونه هم نه ټاکي. په همدا وروستیو کې یوه هغه موضوع چې یو ځل بیا د تل په نسبت لا زیاته رابرسیره شوه او د هغې امریکا حقیقي څیره چې تل د بشري حقوقو د تش په نامه دفاع ادعا کوي او پر دغې دروغجنې ادعا په تکیې سره پر خپلواکه هیوادونو دباوونه وارد کړي دي د نړیوالو نندارې ته راڅرګنده کړه چې د اسرائیلو له جعلي رژیمه د دغه هیواد بې کنټروله ملاتړونه په غزې کې د فلسطیني ماشومانو، ښځو او بوډاګانو او ځوانانو په عامې وژلې کې شریکېدل دي. له صهیونستي رژیمه د امریکې ملاتړ یوازې د میدان په ډګر کې نه خلاصه کیږي. امریکا په ډیپلوماټیک ډګر کې او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هم هغه پریکړې لیکونه چې د غزې ترانګې داخل ته د انساني مرستو د رسولو لپاره د اوربند غوښتنه ده هم ویټو کوي. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې دغه پراخ ملاتړونه چې په هر اړخیزو ډیپلوماټیکو رسندوی ډګرونو کې په پشتیبانۍ سره ترسره کیږي په کوم منطق او کومو موخو او اهدافو سره کیږي.
عزیزانو، ارزونې او څیړنې ښیي چې د دغو بې قید و شرط ملاتړونو تر شا په امریکا کې قدرتمنه صهیونیستي لابی ده. په امریکا کې اسرائیلی لابی ده دغه هیواد په داخلي او بهرني سیاست کې د لابی د قدرت او تعقیبونې یوه ځانګړې نمونه ده. په امریکا کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو قدرت منول او د واک ته د مختلفو ډلو ټپلو کسانو قدرت ته په رسولو کې د دغه لابی ملاتړ او رول له اسرائیلو څخه په ملاتړ کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو پیاوړی واک او ګټې روښانه کوي. د موجوده احصائیو په اساس د امریکا په انتخاباتو کې د دغه هیواد څه د پاسه 90% یهودیان ګډون کوي او د رایو په نتیجو کې حیاتي اغیزې لري. د امریکا یو مشهور نظریه وړاندې کوونکی نوام چامسکی د امریکا په انتخاباتو کې د پیسو اغیزو ته په اشاره سره ویلی دی د امریکا د انتخاباتو نتیجې له هغو پیژو او اندازې سره چې د هغه لپاره لګول کیږي تصور کیدلی شي، او لکه څنګه چې یهودي ډلې ټپلې په تېره بیا سیهونسټي ډلې او لابۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مرستو د زیاتې برخې تامینونکي د یو په غیر بهیر مستقیم اغیزه شیندی. همداراز د امریکا په ټولنې په تیره بیا د سیاست او رسندوی دوو حوزو کې ډیر مهم او ټاکونکی رول لوبوي. د سیهونستانو تر کنټرول لاندې رسندوی د عمومي افکارو په بدلولو کې او یا د یو کاندید په معرفي کولو کې ډیر رول لوبوي. له دې امله د ولسمشرۍ کاندیدان د یهودیانو له غوښتنو سره ملګري کیږي څو د دوی د رسندویو له لارې لا زیاتې رایې ترلاسه کړي.
گرانو دوستانو، سهیونستی لابیانی چې اصطلاحاً آی پیک نومیږي د کانګرس د نمایندګانو د کمپنیانو د فعالیتونو او له اسرائیلو څخه د دوی د لیدو کتو د لګښتونو او د غراز د سهیونستی ټولنې له مشرانو او مسؤلانو سره د دوی د اړیکو د پیاوړتیا لګښتونو د تامینولو مستقیمې مسؤلې دي. دغه کمیټې چې ویل کیږي کابو شپیته زره غړي لري په درسته امریکا کې د اسرائیلو د ګټو لپاره فعالیتونه کوي او په کال کې ډیر زیاتې پیسې د امریکې په بینکونو کې د سهیونستی لابې حسابونو یا اکاونټونو ته اچوي. دا کمیټې پر حکومتي فیصله کوونکو او عامه افکارو ډیره زیاته اغیزه شیندي. داسې ده چې سهیونستی لابی په امریکا کې له لوړ رتبه سیاسي چارواکو سره پیاوړی او پراخی اړیکې ټینګوي. د مثال په توګه په 1994 او په 1996 کلونو کې د آی پیک ادارې ډیرو غړو د کانګرس د انتخاباتو له کابو 6000 کاندیدانو سره لیده کاته وکړل. د یهودیانو لابی چې د امریکې په سیاسي مشارکت کې ډیره اوږده مخینه لري له دوو غوره سهیونستي یهودي ډلو څخه جوړه شوې ده، او د دوی خوښ کسان اوس د امریکې د فیصله کوونکو مرکزونو په شمول په مختلفو څوکیو باندې ناست دي او دغه هیواد د بهرنیو سیاستونو پر بهیر ډیرې اغیزې شیندي. په نږدې ختیځو چارو کې د امریکې د پخوانی خارجه وزیر مرستیال مارټین انډیک، په منځنی ختیځ کې د سازباز د بهیر پخوانی غږملونکی ډینیس راس، او د جمهوری غواړي ګوند د ملي کمیټې د مالی برخې مشر میل سیمبلر په څیر د امریکا تر ټولو مهم چارواکي د دغه ډلې غړي دي. پر دې اساس په تیرو څو لسیزو کې او په تیره بیا د 1918 کال په شپږ ورځني جنگ کې په لویدیځه آسیا سیمه کې د سیاست پیچومې له اسرائیلو سره د دغه هیواد رابطه وه.
په منځني ختیځ سیمه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په باب د دروغجنو ادعاګانو او له اسرائیلو څخه د بېخرته ملاتړ ترکیب له سیهونستي رژیم څخه په ملاتړ کې د امریکا په سپیرو سیاستونو د اسلامي دنیا او عربانو د عمومي افکارو د سختې غوسې د راپورته کېدا لامل شوي. د امریکا د بهرنی سیاست په تاریخ کې د خاص او ګټولرونکو ټوله د لوټپلو د دغه هیواد په بهرنی سیاست کې انحراف رامنځته کړی، خو هیڅ یو نفوذي ډله نه ده توانېدلی د صهیونیزم د لابۍ په څیر د امریکا حکومت او ولس قانع کړي چې د دغه هیواد او اسرایلو ګټې په بشپړ ډول په یوه ورته وضعیت کې وي. د 1943 میلادي کال د اکتوبر له جنګ راهیسې د واشنگټن له اسرایلو څخه له هرې یوې سبیې نه ور اخوا چې له نورو هیوادونو سره یې لري ملاتړ کړی. د 1946 کال څخه په دغو ملاتړونو کې د هغه مستقیمې او پراخې اقتصادي او پوځي کلنۍ مرستې شاملې وې چې له دوهم نړیوال جنګ را په دېخوا ټولو لویې مرستې وې چې امریکایي له یو بل رژیم سره ترسره کوي او په اسانۍ سره یې پر 1.4 میلیارد ډالرو اوښتې دی. د امریکا د ملاتړونو په چوکاټ کې او د ځینو موجوده احصائیو په اساس اسرائیل هر کال په مستقیم ډول کابو 3 میلیارد ډالري مرستې ترلاسه کوي چې تقریبا د هر یو اسرائیلي لپاره کابو 1500 ډالره ارزښت او د بهرني مرستو د بودیجې په 50 کې یو برخه مرستې دي. یو بل مهم ټکی چې امریکا څخه د مرسته کوونکي نور هیوادونه د مرستې په 3 میاشتو کې او په قسطونو کې ترلاسه کیږي، خو اسرائیل ټول مرستې د هر کال په پیل کې یو ځای ترلاسه کوي او په دې توګه ډېرې زیاتې ګټې څخه برخمن کیدلی شي. هغه همداراز مناسبه ده چې پوه شئ چې له ډېرو پوځي مرستې ترلاسه کوونکو څخه غوښتل شوي چې خپلې ټولې ترلاسه شوي پیسې په امریکا کې خرڅ کړي. البته اسرائیلو ته اجازت ورکول کیږي چې له دغو مرستو تقریبا 25% خپلو دفاعي صنایعو صنعتي برخې ته بیل کړي. همداراز اسرائیل له امریکا څخه یوازې پوځي مرسته ترلاسه کوونکی دی چې مجبور نه دی هغه هیواد ته د لګښت د څرنګوالي په باب سپناوی ورکړي، او همدغه چاره سبب کیږي چې په هغو موردونو کې چې په ظاهر امریکا مخالفه ده، لکه چې په لویدیځ غاړې کې د ښارګوټو جوړولو کې د دغو پیسو له مصرفولو مخنیوی عملا ناممکن شي، پر دې سربیره امریکا د اسرائیل د وسلوالو سیسټمونو د پراختیا لپاره هم مرستې لیژي او د بلیک هاوک هیلیکاپټرو او د اف 14 ډوله جنگی الوتکو په څیر په پرمختللي وسلو د ترلاسه کولو په باب د دغه رژیم لپاره زمینه برابره کړي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د امریکای او صهیونیستي رژیم ترمنځ د دوه اړخیز تفاهم په اساس په 2014 کال کې وټاکل شو چې امریکا له 2019 کال تر 2028 کال پورې موده کې په اسرائیلو کې پوځي تجهیزاتو باندې د کابو 3.3 میلیارد ډالرو په ارزښت پیسې ولګوي. همدارس د پام وړ ده که پوه شو چې امریکا اسرائیلو ته د جاسوسی اطلاعاتو لور کولو هم ډډه نه کوي، داسې موضوع چې په ناټو کې خپل متحدان یې هم ورڅخه برخمن کړي او خپل سترګې ایټمی وسلو ته د رسیدو لپاره د اسرائیلو په هلو ځلو هم بندې کړي دي. د دغو میدانی ملاتړونو تر څنګ چې له 1928 کال څخه د طوفان الاقصی نومي عملیاتو تر پیلیدانه مخکې پورې امریکا د امنیت شورا هغه 3 پریکړه لیکونه چې اسرائیل یې محکوم کړي ویټو کړي دي، او د غشمیر له هغو ویټو کوونو ډیر دی چې د امنیت شورا د نورو دایمي غړو لخوا ترسره شوي دي. امریکا حتی د صلح د تړون د ترسره کېدا په وخت په داسې حال کې چې باید منځګړی رول ولوبوي تل یې د صهیونیستي رژیم پلویتوب کړی دی، داسې چې د 2000 میلادي کال د کیمپ ډیوډ په خبرو اترو کې یو امریکایي ګډون کوونکی ویلی دی په ډیرو موقعو کې مونږ د اسرائیلو د وکیل په څیر عمل کړی دی.
او په نهایت کې دا چې داسې ښکاري په امریکا کې د یهودي قدرتمند لابۍ غیر شیندونکي رول ترڅنګ له صهیونیستي رژیم څخه د امریکایانو په ملاتړونو کې دوی لپاره حیاتي او ستراتیژیکي ګټې شته دي، او دغه حیاتي او ستراتیژیکي ګټې د دغه سرطاني دانې په پیاوړتیا او بقا کې مهم رول لري، په حقیقت کې په لومړني لسیزه کې په دغو غیر معمولي مرستو پسې اصلي انګیزه د امریکا په ستراتیژیکو ګټو کې نغښتې دي. داسې ګټې چې له هر څخه زیات د هغه ځانګړي ځایګي او حیاتي رول سره اړوند دي چې دغه رژیم یې د امریکا په ستراتیژۍ کې لري، او د هغو په اساس اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي مرکز او د ژغورونکو غورځنګونو د کنټرولونکي او ځپونکي او په سیمه کې د تفرقې او درز د رامنځته کوونکي عامل په توګه دي. د یو سیونسټي په اعتراف سره نیواکي فلسطین د امریکا یو پوځي مرکز دی، او اسرائیل یوازې د لزانه د دفاع لپاره جنگ نه کوي، بلکې د لویدیز د حیاتي ګټو لپاره هم جنگیږي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، له اسرائیلو د امریکې د ملاتړونو د علتونو په هکله دا ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لویو متعلق تاسو
говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.